مهمو خبرونو سرچکی اوري. نړیوال بانک د افغانستان د کرنیز ودې او پراختیا په مقصد 150 میلیون ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د اړمنو کسانو او کاروانګرو د اړتیا پوره کېدو په هدف د نړیوال بانک د مرستو هرکلی کړی، خو ارزونکي بل نظر لري. د بریتانیا حکومت نن سه شنبه رواندا ته د مهاجرینو لومړنۍ ډله ورلیږي. دا هغه غیر قانوني کډوال دي چې په بریتانیا کې پناه غواړي. د کډوالو د حقونو مدافعین دغه پریکړه غیر قانوني او ناسمه بولي. او په کابل کې د لسګونو ملمنو او وسلوالو طالبانو په ګډون په لسګونو خزي په یو لړ شاندار ډله ییزه مراسمو کې واده شوې. د ډله ییزه ودونو په اهمیت، اقتصادي سپما او ناخوښه فرهنګونو د مخنیوي په اړه راپور وګورئ او واورئ.
سلامونه او ستړي مشي. نن سه شنبه د جون 12 او د جوزا 14 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. نیم ساعت وروسته به د ریښت خبرونه هم وګورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د اړمنو کسانو او کاروانګرو د اړتیا پوره کېدو لپاره د افغانستان سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې ارکلی کړی. اقتصادي څیړونکي دا وایي چې نړیوال مرستې هغه وخت ګټورې تمامیږي چې د کاروانګرو د محصولاتو لپاره بازار وموندل شي او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې شي. نور جزئیات به د خپل همکار وایید فیضینه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخینه په خبرونه کې راسره. فیض صاحب، ستړي مه شئ، کله لیدونکو سره د نړیوال بانک د مرستو نور جزئیات هم شریک کړئ. مهرباني.
ډیره مننه آشنا صاحب. وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، نړیوال بانک په افغانستان کې د 600 میلیون ډالر په ارزښت خپلې پروژې بندې کړې وي او اوس یې تازه اعلان کړی دی چې اړمنو کسانو او کروندګرو سره د مرستې په موخه د 150 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارد امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو دریو ادارو سره چې په مشخصه توګه هغه کې د خوړو او کرنې سازمان هم شامل دي، 150 میلیون ډالر به دې ادارې ته ورکوي تر څو په افغانستان کې د زراعت د پرمختګ لپاره ولګول شي. په پام کې ده چې په راتلونکو 4 میاشتو کې هم په افغانستان کې نور 45 میلیون ډالر ولګول شي. د نړیوال بانک تقریبا 2 اونۍ مخکې په افغانستان کې په دریو برخو کې د 393 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې اعلان هم کړی و. نړیوال بانک په مجموع کې په افغانستان کې په داسې وخت کې د مرستې اعلان کوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په افغانستان کې اوس 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي او نږدې 95% خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې هرکلی ترڅنګ ویلي چې د پیسې د نړیوال بانک د هغو 150 میلیون ډالر برخه ده چې د اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې د معلوماتو په اساس د دغه پیسو پاتې 45 میلیونه به د راتلونکو 4 میاشتو په اوږدو کې په دغه برخه کې ولګول شي.
د خوړو او کرنې سازمان د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرسته تاییدوي. زه فکر کوم دا خورا مهمه مرسته ده. دا به موږ ته اجازه راکړي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې کار وکړو. دا مرسته د خوراکي توکو په 13 د غنمو سره مرسته کوي، نه یوازې د غنمو بلکې د اوبو د زیربنایي سیستمونو د پانګونې په برخه کې به له موږ سره مرسته وکړي چې واقعا د کرنې لپاره خورا مهمه ده.
ملګرو ملتونو همدارنګه زیاته کړې چې د څېړنو په اساس اوسمهال په افغانستان کې 19.1 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د وګړو نیمایي نفوس تشکیلوي له سخت لوږې سره مخ دي او هغوی نشي کولای ورځنی خواړه ځان ته پیدا کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي نړیواله مرستې هغه وخت ګټورې تمامیږي چې د کروندګرو کرنیز محصولات ته بازار موندنه وشي او کرنیز محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې صرف دغه مرسته د کروندګرو لپاره د بشر دوستانه مرستو ترنواندان د مصرف رسیږي، لکه نورې مرسته چې کیږي زه فکر کوم چې دا به خپل مسؤلیت نه لري تر هغه چې موږ د بزګرو هغه حساسې او بنسټیزې ستونزې حل نه کړو.
یو شمیر افغانان وایي د کروندګرو او خلکو د لاسنیوي لپاره په کار د چنړېوال مرستې په خپل وخت ورته ورسیږي.
او بوکته تللې دی او چکالی ده د کانان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرسته کزته زره افغانستان ته راورسیږي دغه د مول لپاره د خوشحالي زیاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په وینا په ټول افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له امله د خوړو د نه خوندیتوب کچه د لوړېدو په حال کې ده.
نن سبا وړو قیامت 3000 3500 افغانۍ قیامت د څوک نشي پر کوي. نو موږ دا نړیوال نه لکه اوسې مخصص د کوم کومک سوي د بایس غریبانو ته ورسي.
پیسې چې نړیوال باندې افغانانو لپاره یو نه هغه کسان چې غریبان دي یو وسدي او چینه لري دې لپاره مشخص کړی دي. په دوی باندې موږ غواړو چې دوی باید دقیقه سروې وکړي د داخلي مشکلات سره مخ دي چې نه لري پیسې نسته کارونه نسته غریبۍ نسته باید پیسې د مستحقین وایي هغه کسان چې دوی مجبور دي کارونه نسته او دغه لپاره باید دوی پیسې راوړي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان شاوخوا 30 مليونه خلک له سخت لوګ سره مخ دي او 15 مليونه خلک کافي خوړو ته لاسرسي نه لري. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې 40 مليونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنۍ مرسته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د جګړو او سیاسي بې ثباتۍ لامل د کور دننه او نورو ملکونو ته د افغانانو د کډوالۍ او مجبوریتونو پاړه د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی مدواتی سلاکار حافظ احمد میاخیل نظر اخلم چې اوس د فرانسې نمن سره په سکایپ مال ده. ستړي مشي تاسو ته سلام وړاندې کوم. په خیر علي میاخیل سه پختن ور صدا کوم چې د افغانانو د مهاجرت اصلي مجبوریتونه بس تاسو په نظر څه وسی او تاسو خپل ولې مهاجر شوي؟
ډیر مننه آشنا صاحب، زه هم خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. البته مهاجرتونه بیلابیل عوامل لري، خو په افغانستان کې اونده عوامل جګړه، ناامنی، له دې سره فزیکی او رواني ناامنی، همدارنګه اقتصادي ستونزې، کورنۍ تاوتریخواله او حتی طبیعي پیښې هم افغانستان د راتلونکي لپاره خدمت وکړي او د افغانستان په بیا جوړولو کې برخه واخلي، خو متاسفانه دغه خلک موږ له لاسه ورکړ او دا پروسه لا هم دوام لري. نو دغه اونده عوامل دي، او بل فزیکي او رواني ناامني د خلکو سره یو ډول رواني خلکو سره یو ډول اندېښنه پیدا شو خپل راتلونکي مثلا روخانه نه ګڼل. البته د دوی دولتونو مثلا تاسو پوهیږئ چې نجونو ته د پوزینو ولایتونو کې د زده کړو حق نه ورکول کیږي، د خلکو ځینې حقونه ورسته بلې محدودېږي. دا هغه مسایل چې زمونږ د هیوادونو د کډوالۍ لامل شو. خپل البته
بله مهرباني خپل لاته مو وي به پښتنه وکړو.
او زه زما اومده البته ایلا دا و چې زه البته دلته د زده کړو لپاره راغلم او ما خپل زده کړې پای ته ورسولې. ما غوښته چې بیرته افغانستان ته لاړ شم، خو متاسفانه شرایط داسې و چې طالبان ورس په ورس نږدې کېدو د ځینو ولایتونو ولکه په واقعي واخیسته. او زه هیله منم چې افغانستان یو ورځ شرایط داسې مساعد شي چې زما په څیر ټول ځوانان بیرته خپل هیواد ته وګرځي او هلته د
میاخیل صاحب بالکل هم دا ستاسې په څیر مهاجرین یا خلک چې افغانستان نه وتی پاړی ستاسې نظر اخلم. اروپا او په مجموع کې لویدیسته د وټلو افغانانو د ژوند حالت تاسو په مجموع کې څنګه ارزوي؟ د خپل ځان په شمول دي او څومره به دا ممکنه وسی چې په افغانستان کې د اړمنو خلکو سره د مرستې او لاسنیوي جوګه شي؟ ځکه اوس خو دوی دغه روحي فشار لاندې نه دي چې تاسو ویل په ایلاتې وټلو.
البته متاسفانه شرایط دلته ډیر پاتې دي. البته ځینې خلک چې راغلي په ځانګړي ډول د طالبانو یا د اگست میاشتې وروسته، داسې کترونه موږ له لاسه ورکړل چې دلته اوس په کمپونو کې بې سرنوشته پراته دي. ډیر ښه کترونه دلته راغلي چې هغوی ډیر په تنګ دي. او مثلا که فرانسې ته راشو، سمو د مخکې زده تلاړم علي او کم څه خمنګ لیدنه وکړه. پاریس ته نږدې د کډوالو یو کمپ وو، داسې ځوانان پکې وو چې حتی د سړک په غاړه دوی خیمه وو. ستونزو ته پیدا شوی و ماته مال یو افغان ځوان سره چې د غزنی ولایت خبرې نو دغه بل افغان چې دغه اگر رواني ستوند تر اوسه سم نه ده ځکه د سړک په غاړه دلته د موټر غلګونه دی او د سم توګه خوب نشي کولای خلکو اسناد نه درلود خپل اسناد ته د پناوښتنی مسایلو ته په تمه او د سرپناه په مسله ده ډیر د چارواکي دي چې په کمپونو کې دلته ژوند کوي او هغه لګان ستوند سره
صحیح استاسو خبرونه مې خپل څه بخکاری چې ته دا چې تاسو لیدلې دي ور سره د دې جوګل نه دي چې بیرته خپل هو دوالو سکو ماکو کی خو یو بل موضوع شته چې د یوې خوانه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره نړیواله هڅې روانې دي تاسو مخکې په راپور کې اوریدلی بل خو ته په میلیونونو وتلي افغانان لکه تاسو چې ذکر کړل په نورو ملکونو کې د ځای په ځای کېدو په حالت کې دي کچیرته په افغانستان کې وضعیت سم شي یعنی سیاسي وضعیت سم شي اقتصادي وضعیت ښه شي څه فکر کوي کومه کټګوري افغانان به بیرته هیواد ته ستنه شي
واقعا یوې خوا طالبان هڅه کوي یو کمیسیون جوړ کړی چې تر څو ځینې شخصیتونه او ځینې کادرونه او ځینې چارواکي بیرته هیواد ته راوغواړي خو له بلې خوا متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال دې ته مجبوریږي چې خپل هیواد پرېږدي مثلا جرمني څومره د وړاندې اعلان وکړ چې په هر اونۍ کې 200 افغانان یوازې جرمني ته ځي یعنی د پاکستان ایران له لارې یا په هوایی ډول یا د سمکه للارې اوس هم خلک د تاړکیږي چې خپل هیواد پرېږدي نو کچیر په افغانستان کې شرایط مسایل شي زه مطمئن یم چې هیڅ افغان بدل ته پاتې نشي هغه افغان چې افغانستان لپاره یو مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره یو احساس لري نو دوی به حتما بیرته هیواد ته راستنیږي نو نړیواله ټولنه باید په ځای د دې چې د افغانانو دا افغانانو د استلو ته زمينه برابر کړی باید د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي د کډوالۍ د عوامل باید لمایزه یوړل شي ترڅو افغانستان د افغانانو کور شي او د حل اساسي لار دا نه ده چې دوی د زمون څخه دا کډرونه واخلي او هغه ورته د ځوانانو لپاره افغانستان او باسي دا په هیڅ وجه د حل لار نه ده او دوی باید د افغانستان په ثبات باندې او د کډوالۍ په هغه عواملو کار وکړي چې دا عوامل باید لمایزه یو شي خلک یې
حافظ احمد میخیل صاحب کورم ودان ستاسو نظر واوریدل شو ډیره ډیره مننه چې د سیمه مهم بحث کې تاسو ډیر مصروف وخت کې وای او موږ سره مګډون وکړو کورم ودان د بحران د نړیوال ډلې جګپورې سیډون کې ګرام سمیت وای چې که څه هم طالبانو په کابینه کې د نورو قومونو استاذ ته ځای ورکړی دی او تنوع په کې لیدل کیږي خو دا ډول تنوع د ټول هیواد توکمیز جوړښت نه انعکاسوي سیډن کی سمیت چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ورغلی و د امریکا غاک سره په یوه مرکه کې ویلی دي چې که څه هم طالبانو یو شمیر ځایونو کې میرمنو ته هم د کار اجازه ورکړې ده خو د پخوا په څیر په ټولنه کې د میرمنو حضور نشته دی
طالبان مو څنګه اومندل او په افغانستان کې مو څه ولیدل
یو څه چې زه حیران کړم کله چې ما په کابل کې ژوند کول زیات شمېر مېرمنې مې لیدلې چې ګرځېدلې راګرځېدلې خو اوس زیات شمېر مېرمنې نشته دا یو څه عجیب راته ښکاره کېده د مېرمنو زیاته ګڼه ګوڼه مې د نانوایانو مخې ته ولیدله چې د یوې مړۍ ډوډۍ غوښتنه یې کوله په کابل کې ټولنیز نورمونه له پان څخه غورځول شوي دي اقتصادي وضعیت زیات خراب شوی دی او له دې کابل زیات افغانان له لوږې سره مخامخ دي
ایا تاسو د دې امکان ګورئ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او مېرمن ته د هغوی حقونه ورکړي
So the Taliban claim that they have included
Taliban ادعا کوي چې یو ټول شموله حکومت لري او ادعا کوي کوم حقونه چې په اسلام کې دي دوی مېرمنو ته ورکړي دي تاسو پوهیږئ چې کدايه شي خلک د هیواتو بیلابیل برخو کې له دې نظر سره اختلاف ولري د هیواد واکمنان زیاتره پښتانه او په بشپړه توګه نارینه دي او معلومه نه ده چې طالبان به د خپل حکومت ولې لپاره کوم ډول جوړښت رامنځته کوي ځکه په یاد ولري چې ټول قوانين او اساسي قانون تر بیا کتنې لاندې دي موږ پوهیږئ چې د علوم اکاډمي د یو ډول جوړښت روسي کولو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی خدا محال ټول قوانين لن محال دي او په حقیقت کې لا سرګند نه ده چې څوک په څه ډول پر مخ وړي او پرې کړ کوون کې په کابل کې دي که په کندهار کې دي زما پان طالبان په خپل هڅه کوي چې یو لار پیدا کړي چې قوانين به په څه ډول وي
که څه هم طالبان دا نه مني چې په حکومت کې یوازې دوی پښتانه دي دوی وایي چې نور کسان د رئیس الوزرا د مرستل په شمول په افغانستان کې د نورو قومونو کسان هم ورسره دي
I mean there is a lot of diversity within the
Taliban په کابینه کې زیات تنوع لیدل کیږي خدا د ټول هیواد توکمیز جوړښت نه انعکاسوي فکر کوم طالبانو په خپل ویلي چې د پخوانیو تنظیمونو د فاسدو کسانو څخه چې په سیاست کې دخیل وو غواړي لري ووسی په کابل کې تنظیمونو او قومیت پر اساس د قدرت ویش د زیات فساد لامل شو او دا د مخکنی حکومت د سقوط یو لامل هم دی. فکر کوم طالبان هله مندي دا سیو سیستم رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په حکومت کې مېرمن نشته، هغه په عام محضر کې کار نه کوي. دا یو بدلون دی، په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
یو شمېر مېرمنې په حکومت کې شته. تاسو پوهیږئ چې طالبانو د مخکنی حکومت په سلګونو زره ملکی مامورین په خپل ځای ساتلي دي. دا له جګړې څخه وروسته د پخلاینې یوه معجزه ده. په حقیقت کې د پخواني جمهوریت کارکوونکي اوس کولای شي په امارت کې کار وکړي، او دا خلک چې هر ورځ یو بل سره همکاري کوي د حیرانتیا خبره ده.
تاسو چیرته ولیدل چې مېرمنې کار کوي؟
Sure, I mean at the airport for example.
بلګې په توګه په هوایي ډګر کې مېرمنې کار کوي. زه پوهیږم په نور وزارتونو کې هم مېرمنې کار کوي. طالبانو موږ ته وویل چې د روغتیا په وزارت کې په لوړ پوسټ کې مېرمنې ګمارلې دي. نو یو شمېر مېرمنې شته چې کار کوي، خو هغه شمېر چې په خاوي اوس نشته.
خو طالبان د مېرمنو وزارت تړلې دي.
That's correct. Yes. Now when you
walk. خو دا سمه ده اوس چې شهر نو تلاړ شي د مېرمنو وزارت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی دی، او پر دیوالونو چې دی فیمینیستای کوم شعارونه وو هغه اوس د حجاب د مراتبولو په اړه شعارونه دي. دا یو لوی بدلون دی.
د بشري حقوقو څار سازمان غوښتي چې باید د طالبانو پر مشان د سفر بندیزونه ولګول شي.
Frankly speaking, we have zero leverage.
دا په زړه پورې نظر دی، خو فکر نه کوم دا به د طالبانو په منځ کې کوم څه بدل کړي. زما مطلب دا دی چې د بهرني نفوذ او بریدونو سره سره طالبانو مقاومت وکړ. په تیرو دوه لسیزو کې پر زیات پوځي، اقتصادي او استخباراتي اقدامات ترسره شول، نو پر سفر بندیز به د هغوی فکر بدل نه کړي.
طالبان غواړي چې لویه جرګه یا یو لویه غونډه جوړ کړي. فکر کوي نړیوال ټولنه به د دې غونډې د پالو هرکلی وکړي؟
You know, maybe I'm cynical.
افغانستان کې لږ یاتو کولونو کارکول ورسته کې دا شی بدبین وسم. ما دا صحت یو لوی جرګه نه دلیدلې چې د وخت له حاکمو چارواکو سره مخالفت درلودلې وي. په خوښنۍ سره لوی جرګه داسې تاریخ لري چې په واکه کس باندې د تایید مهر لګوي. ما تر اوسه د دې لوی جرګې د دایره دوه د پلان په اړه جزئیات لیدلې نه دي، خو د دایره دوه په اړه شک لرم.
د برېټانیا حکومت دراوندا سره د یوې هوکړې د مخې نه غواړي زنیاغ غیر قانوني کډوال راوندا ته ولېږي چې په برېټانیا کې پناه غواړي. برېټانیا وایي چې په راوندا کې به هم دې پناه غوښتونکو د درخواستونو پروسه مخ کې یوسي، خو د کډوالو د حقونو مدافعین دا پریکړه غیر قانوني او ناسمه بولي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس هم د برېټانیا د حکومت دغه پریکړه ناسمه بللې ده. جزئیات یې په راپور کې واوري.
لاروندا سره د وی هوکړې لمخې ټاکل شوې ده چې لبريټانی څخه نن د کډوالو لمړۍ ډله د ختیځ افریقا دغه هیواد ته ولېګل شي. د برېټانی د حکومت دغه اقدام د کډوالو د مدافع ډلو له مخالفت او یو شمېر قانوني ننګونو سره هم مخ دی. لبلې خو هغه کډوال چې د مخکنیو هوکړو لمخې دغه هیواد ته استول شوی وای، نوی ورتلونکو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي. دویشت کلن پیټر نایونی په 2014 کال کې له سودان څخه برېټانیا ته تللی و چې د 2021 کال په پای کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا رواندا ته ولېګل شو. نوموړی چې د پایتخت کیګالی څخه 80 کیلومتر لرې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي وای، نه غواړي پر رواندا کې پاتې شي. هغه وای برېټانیا ته په لارې خپل یو ورور له لاسه ورکړ او وکالې په لیبیا کې بند تیر کړی.
د برېټانیا حکومت از ما پیغام داده چې انسانان دي، تاسو ورته نشئ ویلای چې هلته ژوند وکړی او یا هم دغه کار وکړی او هغه کار وکړی. که چیرې دوی برېټانیا غوره ګڼي، باید هلته ومنل شي. افریقا ته د استولو پر ځای هغوی ته بهتره ده چې په برېټانیا کې په توقیف کې وساتل شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي له برېټانیا څخه رواندا ته د کډوالو د استولو پریکړه د دوشنبې په ورځ ناسمه وبلله.
موږ له تیرو څو هفتو راهیسې په واضح ډول ویلي چې دا ناسمه پریکړه ده. دغه هوکړه د بېلابېلو دلایلو له مخې ناسمه ده. لومړی دا چې دوه خلکو په داسې یو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو نړیوال میثاق یې لاسلیک کړی او دغه هیواد دغه مسؤلیت د سرته رسولو وړتیا لري. اوس چې برېټانیا را ولاړېږي او دغه کډوال بل هیواد ته استوي، نو دا په حقیقت کې د نړیوال مسؤلیت له منلو څخه اوږې سپکول دي.
په ورته وخت کې د لندن د استیناف محکمې هغه استیناف غوښتنه رد کړه چې له مخې ویل کېږي له برېټانیا څخه رواندا ته د کډوالو استول د هغو کسانو بنسټیز وقار ته تاوان رسوي چې له جګړو او ظلم څخه په نورو هیوادونو کې پناه غواړي. دغه استناف غوښتنه چې د کډوالو د ملاتړو ډلو لخوا شوې وه د درېو قاضیانو څخه جوړ منصفه هیئت لخوا رد شوه.
زمون په قضاوت کې قاضي د موازنې له واکته څخه په سمته کار واخیست چې زید ټولو خواو اړوند عوامل یې په سمته وڅېړل او په پای کې دغه استناف غوښتنه رد کړه.
د لندن د استناف د محکمې لخوا رواندا ته د کډوالو د لګلو پر خلاف د استناف د غوښتنې لردول وسته یو شمیر مظاهره کوونکي له محکمې بهر راغون شوي وو او د دغه پریکړې پر خلاف شعارونه ورکول. رواندا ته د کډوالو د استولو للارې د برېټانیا حکومت غواړي د انګلیش چینل د اوبو للارې په کوچنیو کښتیو کې برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي او د هغو قاچاقبرانو کاروبار ګډوډ کړي چې دغه خلک قاچاقوي. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگتن.
داشنا ټلویزیون نور خبرونه ماوري. په پاکستان کې ځنه جګپړو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف چې سخت ناروغ دی د ورستنولو لپاره تیاری نیسي. یادو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې مشرف به د عرب متحده اماراتو د دوبۍ له یو روغتون څخه په هوایي امبولانس کې د هغه د فامیل او ډاکټرانو په مشوره پاکستان ته انتقال شي. دا دقیقه نه ده معلومه شوې چې دا څلور ستوریزه نه اویا کلن متقاعد جنرال به کله پاکستان ته ورستنیږي. دا مشرف کورنۍ د جمعې په ورځ په ټویټر لیکلی چې مشرف د تیرو درېو نوی رئیس بستر دی او ناروغي علاج نه لري. جنرال پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې د ځاني زیانونو پرته د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او د صدر اعظم نواز شریف منتخب حکومت ړنګ کړ. یو جمهوریت غوښتونکی والی مایک دی واین وی چې د اوهایو ایالت د ښوونځیو ناحیوي ادارې به ډیر زر خپل کارکوونکي دغه قانون مطابق مسله کی چې د دوشنبه په ورځ توشي شو. د دې قانون پر بنسټ چې اوس د تطبیق وړ دی باید ټول هغه کسان چې مسله کې دلغواړي 24 ساعته روزانه ترلاسه کړي او ورکل تر 8 ساعته تمرین وکړي. دا روزنیز پروګرامونه باید د اوهایو ایالت د معارف د مسؤلیتي مرکز لخوا منظوري هم واخلي. د اوهایو والی مایک دی واین ویلي دي چې همدې مسؤلیتي مرکز ته یې امر کړی چې د روزنې پروګرام 24 ساعته او په کال کې 8 ساعته د وړتیا د تامین په هدف وساتي. او سوداګر او یو لوی خصوصي پانګوال ایلن ماسک هم دا اونۍ د ټویټر د کارکونکو سره د اول ځل لپاره مجلس کوي. یوې سرچینې د دوشنبه په ورځ د ټویټر شرکت د اجرایوي رئیس پاراګ اګریوال د یو ایمیل په قول ویل ایلن ماسک چې په اپریل میاشت کې د ټویټر ټولنیزه شبکې په 40 میلیارد ډالر واخسته دا یې لومړنی عمومي مجلس وی. د سرچینې په وینا دا مجلس به د پنجشنبه په ورځ وشي او ایلن ماسک به د ټویټر شرکت له کارکونکو مخامخ پوښتنې هم واوري. ساکل په ټول افغانستان کې د غنیمت کمښت په اړه خلک اندېښمن دي. خو د پام وړ په کې دا ده چې د هرات ولایت د کرنې مسولین محلي چارواکي البته وایي چې ساکل کې د لشي د تیر کال په پرتله د غنیمت حاصلات 40% زیات شي. زمونږ همکار صفی الله احمد زئی راپور لري.
په هرات ولایت کې لوګری د غنیمت کرلې فصل ریبي او پلاو بوخدي. د غنمو لو داسې محل ګډ شوی چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د غنمو کروندګر د خپلو حاصلاتو ډېرې دوته خوختي.
الحمدلله کښې چې موسم از دوی حلال یا ګندم میکنه منطقه است کې شلی میکنه پخته میکنه دغه میکنه بلخینو خو هم موسم فهم کې این لطف خدای از دوی حلال لقمنون پیدا کردن خیلی کار خوبه.
ما همچنین از این بارندگی که شده و رحمت پروردگار آماده ما خیلی خوشحالیم و از کشت خود راضیم.
بزگر رحیمی بیا نور بزگر ده کوکنارو په ځای ده غنمو کښت ته بولی.
ببینیم یک شخص پیدا میشه کوکنار کشت میکنه و از پول حرام به دست میاره جوانار معتاد میسازه این آینده کشور رو خراب میکنه. این تنها مثلا به یک جوان یا پنج تا جوان اصلا دشمن تمام مملکت ما و شما هسته.
دا بزگر داسی محال خپل و حاصلات و تخوختی چه بل لورت ده هرات ده کرنی و مالداری ریاست وایی چې خای په دغه ولایت کې سکال د غنمو حاصلات تر نږدې 40% لوړ وی.
یو لک یو سلوی زره چبان دي دا دغه هکتار مزکه په غنمو باندې او للمه سبان دي 15 زره هکتار مزکه په غنمو باندې و او مجموعه د دوی خون د غنمو تولید چې د ابي ودل لمم زکه څخه سوي دي هغه تقریبا 15,200 سه باندې د غنم تولید لرو او پاینده کال کې ان شاء الله امید تر دې لهم ډیرسته
د هرات په ولایت کې په اکثر او خطر ډیره په شمالي او سویلي ولسوالیو کې غنم ډیر کرل کیږي په هرات کې د غنمو د حاصل د ډیرې دوه هله داسې مهال شته چې بلورته طالبانو د حکومت د ایسایي ملي ادارې په ټوله کې د غنمو د کمښت اندېښنه خودلې او ویلي چې تیر کال 1,000,000 ټن غنم کم تولید شوی لوی لامل یې وچکالی وو د ایسایي د ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې د څه باندې 5,000,000 میټریک ټنه د غنمو تولید وو صفی الله احمد زای امریکا غږ هرات
او د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملمنو او وسلوالو طالبانو په ګډون او حضور کې په لسکونو نجونی چې زرغون کالی اغوستي په یو لړ شاندار ډلیز مراسم کې واده شوې د اقتصادي سپما موضوع او د زنو ناخوخه فرهنګي دودونو مخنیوي اصلي علتونه یاد شوې دي په مو کې تفصیل دی
د دوشنبه د ورځې د ډلیز ودونو مراسم په افغانستان کې په دې ورستیو کې یو د سترو مراسمونو عباد الله نیازی اته کالا د واده انتظار کړو
میزبان دا نه پوهیږي چې دا څه په انفرادي شکل بډې مصرف کوي ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول د معلوم ده څنګه ما اردنوی څه د خلک په بیوزلي او خطلان دي او دا د سفر ده
ودونه په بیوزله افغانستان کې یو زیات مصرف لرونکي کار دی چې په دویدیز ډول لوی حق مهرونه قیمتي ډالۍ او لوی محفلونه پکې شامل دي د هغه کورنیو کسان چې زیات مصرف توان نه لري په ډلیز ودونه کې برخه اخلي
په خاطر کې شرایط افغانستان خو سره شرایط سخت او دشوار است دیگر پول نه است پیسې نه است کار نه است به پیسېګي بود به پولی بود نو د خاطر ما د دستجمعي اومدیم کې کم هزینه کم تر و اجراست دي
افغانستان کې جشنونه د طالبانو د بندیزونو له کبله په ډرامایي ډول کم شوې دي مخکې له دې چې طالبانو د اگست په میاشت کې وخت ترلاسه کړو او دغه د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د سندرو ویلو نشاګانو او د نارینه او ښځو ترمنځ یو څه اختلاف سره تر سره کېدل د دوشنبه په ورځ ناویانی او ناوک په مراسمو کې جلا ناستو خزی او سړی میلمانه د شاوخوا یو لس طالب جنګیالو له خوا جلا شو چې د وسلو سره یې غزمی کولی او یوازنی تفریده غونډې د خیریه تنظیم کولو له خوا د شعرونو ویل او تلاوتو جنرالستان ته اجازه نه و چې د ناویانو سره خبرې وکړي چې د خپل زرغونو صادرو لاندې سپینې جامې اغوستوي دوی ته اجازه ورکړل شوه چې عکسونه والی او ویډیوګانې جوړ کړي د هر جوړې لپاره د واده یو سور او سپین کیک جوړ شو مګر یوازې د نارینه په مخ کې خودل شو چې دوی د سپین شلوار کمیس یې اغوستي د کابل د ودونو په یو تالار کې دیوی ورځی مراسم د لسو زرونه د شلو زرو ډالرو پورې لګښت لري تنظیم کوونکی سید احمد سلام وايي ځینې واده شوی جوړو د لګښت له کبله کلونه انتظار کړو
غلط او بې ځای واجور وړ مصرف او ملامتونکو وښتنو د دیو په خاطر باندې دوی نس کولای چې خپل د واده مراسم په انفرادي شکل باندې ولمنځي او ار یو اتکاله وکاله پنځکاله لاس کاله انتظار کوي ترڅو د پی سي ټول کې او خپل د واده مراسم جوړ کړي نو په دې خاطر باندې مو وښتله
طالبانو د 1989 او د 2001 کلونو ترمنځ خپل لومړی حکومت په مهال د ودونو په جشن بندیز لګولې وو او طالبانو بیا وخت رسیدو سره په خواني بندیزونه بیرته نه دی لګولې خو دوی د موسیقي تفریح بند کړی دا په ورته وخت کې دوی په خزو سخت بندیزونه هم لګولې د مې په میاشت کې مېرمنو ته ویل شو چې د امکان تر حد په کور کې پاتې شي او خپل ځان په بشپړ ډول پټ کړي او د نارینه نه پرته سفر ونه کړي نظرانه یوسف امریکا
غږ واشنگتن او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوربه ټیم زیمبابوي ته په دریم شل ورځې سیالي کې د 116 منډو هدف ټاکلو زیمبابوي د ګټلو لپاره د هدف په تعقیب کې لوبه کوي افغانستان زیمبابوي ته په یو ورځنۍ سیالي کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې و او د کرکټ 2023 کال جام ته رسیدو لپاره یې ډیرش ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي افغانستان دا وخت د ډیر لسو ټیمونو په درجه باندې کې د سل پوینټونو په لارلو سره په دوم مقام کې دی او په دې سره د پښتو خبرونه پای تر سیږي. خو د دریخ خبرونه همکارا لینا روزبی د شیبه په استودیو کې را سره ده او د دریخ خبرونه جزئیات په وړاندې کې. لینا جان په خیر را لستری مشي څلر لیدونکو ته میره پانی.
ما هم گزارش های از افغانستان داریم، یک تن از افرادی که در روزنامه وال استریت نامش به اتهام فساد آورده شده با ما صحبت خواهد داشت و دیگر محتوا که امیدوارم بیننده ها دیدن نیم ساعت بعدی برنامه را فراموش نکنند.